ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیرې برخه کې د ازادي په سپو کې پروګرام د پروګرام تکرار او رو خو تر هرڅه د مخه پام وکړی د دې سات مهم خبرونه سره. د ایران او اسرائیلو پر یو بل بریدونو نن په اتمې ورځ هم دوام وکړ. د اسرائیل هوایي ځواکونه وایي نن یې د ایران په لسګونه ځایونه په نښه کړي دي. د اسرائیل دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلي دي تر شپېتو ډیرو جنگي الوتکو په دې بمباروي کې برخه واخیسته. د اسرائیلو دفاع وزارت څرګندوي چې د ایران صنعتي سیمې په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ ادعا کوي چې په دې ځایونو کې ایراني وسلې جوړې دي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د اسرائیل په جنوب کې د بیر سبا په سیمه او د هغې شاوخوا کې د ایران د توغندیو په تازه برید کې و تنه ټپین شوې دي. د راپورونو له مخې په دې برید کې شاوخوا ودانۍ ډېرې زیانمنې شوې دي. د ایران د دې حملو ټپیان روغتون ته استول شوي. دا دوهمه ورځ ده چې د بیر سبا پر ښار د ایران توغندي لګیږي. په عین حال کې ټاکل شوی ده چې نن په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپلو یو شمیر اروپایي سیالانو سره غونډه وکړي. که څه هم تر دې مخکې عباس راغچی ویلي و چې تر هغو به یې هیواد خبرو ته چمتو نشي چې پر ایران د اسرائیل بریدونه روان وي، خو د اسوشیټډ پریس اژانس د رپورټ له مخې اوس راغچی هیله مند دی چې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره یوه ډیپلوماتیک حل لاره پیدا شي. د جنیوا په نننۍ غونډه کې به د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همداراز د اروپایي ټولنې یو شمیر استازي برخه واخلي. د الوتنو د څار ویبپاڼې په باور د ایران او اسرائیل د جګړې له امله د افغانستان پر فضا نړیوال پروازونه نږدې 15 برابره زیات شوي دي. د دې ویبپاڼې د راپور له مخې پخوا به هره ورځ شاوخوا 50 الوتنې د افغانستان په فضا تیرېدې چې نن سبا یې شمیره 280 ته رسیدلې. له تیرې یوې اونۍ راهیسې د ایران هوایي حریم د جګړې له امله بند شوی دی. او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په سیمه کې له افغان کډوالو سره او د افغانستان دننه له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا کې د زده کړې، صحت او معیشت په برخو کې افغان کډوالو لاسنیوي کوي. اروپایي ټولنې په سیمه کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د مهاجرت له نړیوال سازمان سره د 40 میلیونه یورو مرسته کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په ورته وخت کې ویلي دي چې د افغانستان دننه له بې ځایه شویو سره مرستې کوي. د طالبانو د کډوالۍ او راستنېدونکو چارو وزارت په وینا شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي. د ځینو رپورټونو له مخې په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر تر دې زیات دی. د خبرونو پای
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
په دې خبرونه کې پر سیمه د ایران او اسرائیل د جګړې اغیزې څېړو. احمد شبریم هرکلی مو کوم. اسرائیل د جون په 14مه پر ایران هوایی برید وکړ. په ځواب کې ایران اسرائیل پر توغندوی وویشت. دا جګړه روانه ده او اندېښنې ورته په سیمه ییزه او نړیواله کچه په زیاتېدو دي. په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران او اسرائیلو د جګړې سیمه ییزې پایلې او اغیزې په یو غونډه کې وڅېړل شوې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران له بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې کابل د تهران خواخوږی دی. د دې جګړې اغیز به پر ټوله سیمه څه وي؟ د بحث لپاره مو د پانتون استاد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی اتمر صاحب، که له تاسو نه واورو چې تر دې دمه د ایران او اسرائیل د جګړې اغیزې تاسو څه ښکاري؟
مننه شفر صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو همکارانو ته، ښاغلي شهاب ته او اوریدونکو ته سلامونه و نیکیلی. متاسفانه دغه جګړه په سیمه باندې ډیر ناوړی اغیز لرلای شي. په مجموع کې لوی قدرتونه، لوی ځواکونه دغه ستراتیژیګانو له مخې یا دغه جیوپولیټیک له مخې چې دوی په سیمه کې لري، او دا خبره څو ځلې د دې مقاماتو دخلې نه هم وتلی چې مونږ دغه د منځني ختیځ څیره بدلوو، او که مونږ دې ته لږ ذره تحلیلي وګورو، یقینا په دې 15 کلونو کې غرب دا کوشش کړی چې تغییرات په خپله خوښه سیمې ته راولي. تاسې د بهار عربي په نوم د لیبیا حکومت سقوط شو، مصر کې تغییرات راغلل، همدغسې په سوریه کې راغلل، په عراق کې راغلل، په نورو هیوادونو کې. او دا امکان لري چې دا د یوې ستراتیژۍ یو برخه یي. په هر صورت اوس وخت کې دغه شخړې یا دغه لانجې هغه وخت پیل شوې کوم وخت چې حماس په اسرائیلو باندې برید وکړ، یعنې د 2023 کال د اکتوبر په اوومه. نو هغه وخت کې اسرائیلیانو داسې فکر کاوه چې ګویا دا د ایران په خوښه یا د ایران په پلوي دا حمله پر موږ باندې شوې، ځکه ایرانیان همیشه د ایران رهبران دغه تهدید کوو اسرائیلو ته چې یهود باید د جغرافیې نه لاړ شي یا باید محو شي. خو په هر صورت هغوی دغه خبره جدي وګڼله، او د همدې په پلمه باندې د ایران هغه نیابتي ډلې کوم چې په سوریه کې وي، په عراق کې وي، په لبنان کې وي، په خپله فلسطین کې، غزه کې وي.
اتمر سه وبښي، دا خو امغه تاریخچه ده چې البته تر دې هم یو څه مختلفه ده، ځکه چې اسلامي انقلاب کله په ایران کې کامیاب شو، لپایله یو شوار هم دا و چې مرګ په اسرائیل کنه، یعنی دا قصه لا لسره لا پایله په یو ډول باندې. لیکن د غوس چې دا جګړه شروع شوه ده د میاشتې له 13 تاریخ را وروسته، د دغه غیزه تر اوسه پورې تاسو ته پر سیمه څه ښکاري؟
د دې غیزه تر اوسه دا جګړه یوازې د ایران او د اسرائیل ترمنځ دواړه قوتونه تر کوم ځای پورې چې موږ فکر کوو، یعنې دواړه ډېر غښتلي نظامي طاقتونه دي. او په اوله کې اسرائیلیانو داسې یو ناڅاپي په ایرانیانو باندې حمله وکړه، په ایران باندې، او په اوله ورځ مثلا د دوی لړپوري قمندانان او په اصطلاح اغا اتومی سلاو متخصیصین واجه. دست خودل که گه چه اسرائیل به استخباراتی برخه که ده پخوانه دیر کار کرده و پی ایران که خو اوست به ده دوه و دره و رازه که چه منگه گوری ایران بیرتا ده اغا حالت نه وطله. زبا یو اسکری اصطلاح استعمال کن گرچه ز اسکری صاحب صاحب دی دیتا پاسقین وی پاسکری که چه مخ کده دینا چه عریف یا دخمن پویشی یا غافل گیرانه حمله پا غبانده که که دا کار اسرائیل ده مصر پا جگری که هم کرده پونو نسوه و نشپگاو یا اون کال که وش پیتم کال که وقت
وش پیتم
نو بله نو اغا وقت که اسرائیل ډیر څه لاسته راوړل، او د مصر هغه نظامي طاقت یا هغه تیاری او مثلا هغه پایګاوې دوی له منځه ویوړې، عین کار دوی په ایران کې وکړو. خو په هر صورت اوس وخت کې داسې ښکاري چې ایران یو څه بیرته
اتمر سب دیتا برا شو چی ایران پا پشو در دل ایره او کنه ورند پا خبروانه که دی شهاب صاحب نظر که وقتم. شهاب صاحب تاسو تا دی جگلی اغیزی چشکاری؟
سلامونه او درناوی جناب شبر صاحب تاسو قدرمن اتمر صاحب او ټول اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا جګړه په ټوله سیمه باندې یو ژور غیز لري او د اوس لپاره دا غیز یوازې په منفی اړخونو کې تحلیل دلای شي ځکه کله په وګد مرحله کې بیا څه بحثونه په ایران کې د نظام د بدلون او دا مطرح کیږي هغه بیا بل بحث دی ولې د اوس لپاره په ټوله سیمه باندې یو ژور منفی غیز پرې وته یاره هم له اقتصادي لحاظه هم له سیاسي لحاظه او هم له امنیتي لحاظه ځکه په سیمه کې امنیت لوړان دي یو ډول ډېر خوندینو او خلکو نه یوازې په منځني ختیځ کې دغه وګډه شخړه د غزې جګړه واده یمن مشکل وو او د تورته په منځنۍ آسیا او سویلي آسیا کې د شخړو پراخیدل دا ټول په یو ډول د سیمه بي ثباتي خي او دغه سیمه د بي ثباتي فاته نور هم بیاي دویم مسله بیا د ټول سیمه لپاره اقتصادي تاوانونه نه یوازې سیمه بلکې د نړۍ لپاره دا هم د اوس په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې په لوړې دودي بیا په افغانستان باندې فقیر هیواد کې چې ټول تکیه او تمرکز یې پر وارداتو دی نه یوازې چې د سون توکو د تیلو د غازو دا بیې بلوړېږي بلکې کدا جګړه نور هم دوام کوي د نور توکي حتی ځینې خوراکي توکي چې افغانستان له ایران واردول دا به نور هم ګرانېږي یو بل بد غیز او غټ غیز چې زه یوازې د افغانستان په کانټیکس کې څېړم هغه د کډوالو مسله ده چې په ایران کې دا جګړه غځیږي هغه افغانان په لومړي قدم کې چې په ایران کې اوسېږي دا میلیونونه دي د تعداد دا به ارشي چې په یو ځلی بیرته افغانستان ته ستنشي او په افغانستان کې تر اوسه دا وړتیا او ظرفیت نشته چې د دې خلکو لپاره سرپناه د دې خلکو لپاره کار او د دې خلکو لپاره د تعلیم او د روغتیا او نور اساسات یو برابر شي دا موږ لپاره یو پایلي او که په سیمه باندې څلو د خبرونه په داس پر باندې
تاسو په راتلونکي کې به بس پیو کو مننه او بخښنه ستاسو خبرې قطع کوم د یو افغان څرګندونې لرو په ایران کې دای وای ز په تهران کې بند پاتې یم او اجازه راته نشته چې له تهران ووځو د سره ور
تهران د وټلو په باره کې د اجازه ورکول کېږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې دا افغانان نقصان لري افغانان بند پاتې په تهران کې دا غنل سحر سلباسه پنځه بجې ما پسې ملګری زنګ والو ماتي ویل چې رزم د دفتری کفالت ته چې ونه شو نو دا موضوع ډېر جدي ده ځکه خپل بند پاتې مریض ما عملیات میں کڑے لہرے افغانہ نوڈل تبان پاتی دی او اپو تعداد یو سو نفر ہم زخمن شبیدی او ہم شیدن شبیدی
شهاب صاحب دا ستاسو تر خبرو پوری چې د کډوالو باندې بیا اثرال ډیر ویاو کچرت افغانستان ته تلل لیکن په ورته وخت کې د سیمه په برخه کې مستاسو خبره قطه کړه په سیمه کې څنګه ارزوي تاثیرات
مننه جناب شبر صاحب په سیمه کې یو خدای د چې د اکتوبر د وملا او بریدون ورسته چې حماس پر اسرائیل وکړل یا په اسرائیل چې دغه په غچ کې کوم بریدون وکړل په دې سیمه کې د ایران کومې نیابتي ډلې چې وې دا ټولې ترغي ورسته ډېرې کمزورې شوې ک حزب الله او ک حماس او ک حسین او ک لشکر زینبیون او ک فاطمیون او ک عراق کې د دوی ملیشې وې یعنی په یو ډول د سیمه لوړان دی لغه ملیشو یو څه را کمزورې شوې ده نو کچیرته دا جګړه دوام کوي د دې یو واقعب یا یو نتیجه به دی چې دغه ډلې به د بیرته فعالیت لپاره ځینې اقدامات وکړي هم دا اوس تاسو راپورونه شته چې ایران لخپلو نیابتي ډلو وختي دا البته غیر رسمي راپورونه دي چې په ځینې ټولنیزو رسنیو کې هم باندې بحث شوی چې دوی بیرته د انسجام لپاره کار وکړي چې په دې کې دوی تکیه دي ایران لکلونو رئیس تکیه پر دی و چې د خپل ملي ګټو دفاع لخپل کرخو دی باندې په نیابتي ډلو باندې وکړي او خپل پوز او افراد او اشخاص او اتباع په خپل جګړه کې ښکیل نه کړي بلکې په پردیو کسانو وکړي
نو حزب الله د دې نه یو ډله و چې هغه د اکتوبر د ومه لبریدون له وځه په شوه اسرائیل مشر ورو او نور دغه دریمه درجه مشران هم ختم شول اوس هم لیکنه ده چې ګواکې دغه ډله باندې بیا فشار زیات شوی تر څو انسجام زیات کی کدا په عراق کې دي کدا په سوریه کې دي کدا په لبنان کې دي او یا هم په یمن کې دي یمن د اوسیانو مسله
بله مننه شهاب صاحب البته دغه نیابتي ډلې ځینې کتونکې بیا په دې باور دي چې ټکنالوژي دومره مخته تللې ده چې وسغه وخت نه دی چې افراد په جګړو کې موثره واخیسمنه اغیزمن تمام شي. که څه د بحث یو څه نظامی خواته د اتمر صاحب خبره مخ کی چې د جګړې په برخه کې اتمر صاحب تاسو کوله ځینې کتون کې چې د ازادي راډیو لاره یې تعقیبو په د نړیواله کچه باندې ځینې حتی د ایران حملو ته د شک په سترګه ګوري. خو دا وایي چې اسرائیل د حملې لویوي د دل خطر چې امریکا هم د جګړې کې را داخله شي، څه فکر کوي اتمر صاحب؟
زه داس فکر کوم چې بلاخره امریکا داخلیږي دې جګړې ته. همدا اوس امریکا خپل اهتمامات په سیمه کې نیولې دي. یو سلسله نظامي څوکیه په سیمه کې د نوي تیارو ځای په ځای کېدل، د اټومي کشتیګانو ځای په ځای کېدل په هغه عربي هیوادونو کې چې دوی پایګاوې لري لکه قطر، امارات، سعودی عربستان، اردن، په دې ځایونو کې دغه تحرکات لیدل کېږي چې امریکایان یو حالت آماده باش ته ځان چمتو کوي. د ترامپ خبرې پرون دا وې چې هیڅوک نه پوهېږي چې زه به څه اقدام وکړم، خو تر کومه ځایه پورې چې زما برداشت دی، کله چې اسرائیل د ایران د حملو په مقابل کې د دې میزایلونو په مقابل کې هغه خپل توانمندي ضعیف وویني، دغه وخت کې به امریکا دې سره شریک شي. اسرائیل خو همیشه دا ویلی چې زه خپله د دې توانمندي لرم چې د ایران د هستوي تاسیسات له منځه ویسم، لیکن تر کومه ځایه پورې چې لیدل کېږي په دې څو ورځو کې هغه ځایونه چې هغه ډېر مهم دي لکه د فردو اعداد همدغسې ناتانس ګرځي ویل شوی چې تر ډېره حده پورې د ناتانس هغه تاسیسات ویجاړ شوي دي، یا مثلا د کران، د خنداب، دا ټول هغه خبرې دي چې تر اوسه پورې رښتیا او دروغ نه دی معلوم. لیکن امریکا زما باور دسته دی چې امریکا به اسرائیل سره یو ځای کېږي، ګرچې دننه په امریکا کې په کانګرس کې ځینې سناتوران کانګرس پهنان دا خبره کړی چې نه باید چې امریکا د جګړې ته ورداخل شي، او امریکا کولی شي چې پشتیبانی وکړي د اسرائیل نه، لیکن عملاً د امریکا
البته یو سروي پرون خبره شوې وه د پیغه سروي کې دا ویل شوی چې تقریبا 80% امریکایان د دې پلوی دي چې د اسرائیلو په ملاتړ امریکایي ځواکونه هم په دې جګړه کې برخه واخلي. د رويټرز شان سیو راپور د اوس خبر شوې ده د غربي چارواکو په وینا دا راپور ورکوي، دوی وایي چې اسرائیل به هوایي بریدونه پسې پراخ کړي، او د دې هدف یوازې دا نه دی چې د ایران اټومي تاسیسات په نقشه کړی، د دې هدف دا دی چې د ایران د ستر مشر علي خامنهي حکومت بنسټونه مات کړي د دوی په وینا، او دغه حکومت سقوط ته نږدې په خپل حال پریشتي. په دې برخه کې شاب صاحب تاسو څومره ورسره هم نظر یاست؟ له دې نظر سره
زه فکر کوم چې دا جګړه پیل شوې دی همدې موخې لپاره ده. دا جګړه یوازې د دې لپاره نه و چې د ایران د اټومي پروګرام د پراخېدو مخه دی ونیول شي، یا د یغوی چې د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې شوې دي دا پروسه بتی کړي. دا جګړه پیل شوې په همدې موخه ده چې په ایران کې اوسنۍ رژیم نسکور شي، او یا په دې کچه کاواک او کمزورې شي چې بیا کلونه وخت ونیسي که بیرته راپورته کیږي او یا اوسنۍ حالت ته ځان رسوي. او دا داسې هم نه ده چې تصادفي پیښه وه او یوازې په جون میاشت کې رامنځته شوه، دا یو محاسبه شوې کیسه ده، او ستراتیژي، برنامه او پلان ټول همدغسې و. کله چې درې کاله وړاندې بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو کې د منځني ختیځ نقشه څرګندوله، یا د ترغې وروسته ټولې څرګندونې کولې، دا همدغې ته زمینه سازي وه. زه فکر کوم چې په غزه کې جګړه، او بیا په لبنان کې د لیدلو کمزوري کول، او دا ټول د همدغې لوی برنامې یوه برخه وه چې بالاخره ایران هغه شاخونه چې په سیمه کې کړي دي اول هغه قطع شي،
او ترغی ورسته بیا دغه نظام چې په خپل هم ځینې اتبا ور سره جوړ ندی د دې نسکورې دو یا ډیر کمزوري کې دو ته لار هواره کی. زه فکر کوم چې په ایران کې هم او د اخوندانو رژیم ډیر کلک ریخي غځولې غوی ډیر قوي بنسټونه را منځته کړي. د ژر نسکورې دو فکر به هم داسې زر سم نوي، لیکن د کمزوري کې دو هیڅ شک نشته دوی به کمزوري شي. او د اسرایلو لومړی بریدونو هم ښکاری چې کله ایرانی چارواکو دا څرګندونه وکړي چې موږ یوازې د ځان دفاع کوو او که مذاکره وي موږ چمتو یو، بیا د ټرمپ دا خبرې چې ایرانی چارواکو غوښتي چې له دوی سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري، دا ټول دا ښیي چې د ایران محاسبه هم دا ده چې که چېرته امریکا پر دې جګړه ورګډیږي یا د ناټو نور غړي هیوادونه په دې کې ور شاملېږي، نو بیا دوی دومره تاب نه لري چې د دې جګړې مقابله وکړي. نو جګړه پیل شوې په همدې هدف باندې ده چې په ایران کې یو تغییر رامنځته شي. بل خبره دا په ایران کې د خپل د ایرانی اتباعو یا هغه کسان چې له ایرانه بهر دي د پخواني شاه زوی یا هغه لاریون کوونکي چې کال وړاندې په ایران کې لاریونونه پیل کړل دي، غوی ځینې خلک راوتلي بهر، دوی هم تحرکات زیات کړي او ګرځي په هیوادونو په نړیوالو ناستو کې ګډون کوي او خلک راټولوي، خبرې کوي، پیغامونه ورکوي. دوی دا سنگیری چې ګواکي نظام لمنځه تلون کيده یو په بخنه او دوی باید یو بدیل لپاره الله را هواره کړي. نو دغه فرضیه هم په دې باندې دلالت کوي چې یو څه روان دي چې ګواکي دوی آمادګی نسی یا چمتووالی نسی، او هغه دا دي چې اراده دا ده چې په ایران کې رژیم نسکور شي او یا هم کمزور شي.
اتمر سپ تاسو فکر کوئ چې آیا د اسرائیل د دې جګړې هدف به هم دا وي چې نظام کمزور کړی او یا نظام د ایران نظام سقوط وکړي؟
یقینا زه د شعب صاحب خبره سره اصل پسل کې موافقم، ځکه دا یو لوی برنامه ده. حتی ما مخکې ارزه و چې د ټول منځنی ختیځ د پاره دا یو لوی برنامه ده، شروع د نورو هیوادونو نه و. یعنی دا د یو کال دوه کال استراتیژي نه ده، دا د شل پنځوشت کلونو ستراتیژي ده چې امریکا یې پلي کوي. په عربي هیوادونو کې تغییرات هغه عربي هیوادونه چې ډېر قوي و لکه لیبیا او لکه عراق او لکه سوریه، هغه ټول یو بل پسې له منځه لاړل. او همدغسې هغه نیابتي ډلې چې په سیمه کې وي لکه حزب الله، فاطمیونو، زینبیونو، حوثیان هم تر بریدونو لاندې دي. همدغسې د بشار الاسد رژیم دغه ټول هغه نښې دي چې دا یو لوی پروګرام یا یو لوی برنامه ده.
اتمر صاحب وبخشئ، دلته دا سوال ده که چیرته د ایران رژیم سقوط کوي اثرات به په افغانستان څه وي؟
یقینا ډېر قوي اثرات. یعنی زه داسې فکر کوم چې د هر زینه اثرات به په افغانستان کې ډېر وي. یو خو اقتصادي هغه چې شعب صاحب ویلې د مهاجرینو مسله ده، د تجارت مسله ده، دا بیل خبر دي. سیاسی اړخ دا ده که ایران کې داسې یو نظام راشي چې هغه د امریکایانو په خوښي، نو بیا دلته د طالبانو مخالفینو دپاره ډېر ښه زمینه او فرصت مساعد دی، او هغه نظام به حتمي دی چې
اتمر صاحب وبخشئ، که چېرته امریکایانو د طالبانو له مخالفو سیاسینو ډلو سره نږدې روابط لرلی چې هغوی تقویه کړي او د طالبانو ځایناستي په صفت باندې له هغوی سره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې داسې نقش نه لیدل کېږي. حتی د طالبانو اکثر مخالف سیاسیون د امریکا ویزې نه شي ترلاسه کولی.
یقینا دا خبره بیل ده، ځکه امریکا موس په دې پوهېږي چې هغه کسان چې دوی د طالبانو اوس مخالفین دي، دا نه د خلکو خوښېږي، نه د نړیوالو خوښېږي، نه کوم ښه سابقه لري، نه کوم ښه مدیریت کړی په هیواد کې. هغه زه منتفي ګڼم، هغه څوک نه مني. لیکن پاتې شو دغه بل د روشنفکرانو، د روڼ اندانو او دغه کسانو چې هغوی پاک دي، مثلا او افغانان دي، هغوی خو دا حق لري که ایران کې داسې یو نظام رامنځته شي چې هلته د دې بنسټ په دیموکراسي، عدالت او استقلال باندې ولاړ دي. که موږ وغواړي که ونه غواړي، دا زموږ په هیواد باندې خپل تاثیر لرلی شي. حتی دسم کیدی شي دا فرضیه ده ز دسه دوه چې دا کار مو شي دسه فرضیه منګه پات داله پامو نو ورزه مثلا ک ایران هغه حالت ته لاړ شي چې د ایران رژیم سقوط کینن د اسرائیل دفاع وزیر دا ویل چې منګه خامنه ای واژن دا پات واژن یعنی ک دغه حالت ته لاړ شي یقینا چې د دغه رژیم مشران بل خواته د تیخت لار نه لري نه دوی ترکیه مني نه مثلا سوریه مني نه عراق مني لاته ټول
البته نتایج چی راپور نه خبره شوی ول چې ایران زینی آیت الله غان بیا د دوی تنشتې خلک غوړي چې روسي ته لاړ شي البته تایید شوی نه دي دا خبرونه کې دیشته چې لاغه اٹکل او قیاس سره دا خبره کړې وي د سوریه چارواکي روسي ته لاړل مننه اتمر سپ
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوس یو څو اوریدونکو را سره دي دوی نظر به هم را واخلو آزادی په چپو کې پروگرام لري مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست
قربان کوم چې برته محترمه د ایران او د اسرائیل د کم جنگ راغلي دي نو دا زموږ د پاره په ډیر غټ ځان تمامېږي ځکه دا کوم اټمي بټی چې محترم شهبر صاحب دوی چې دا غولې نو خامخا د افغانستان هم د ایران سره په بغل کې دي نو خامخا نقصان به مترسيږي ابل شهبر صاحب محترمه اسرائیل په لوی دغلاس باندې ځان ته جنجال جوړ کړي وګوري ناڅاپه پر ایران باندې حمله وکړه نظر په فکر او نظر باندې کدی چیرې وای چې د ایران حکومت په سکوت کې خامخا به د ایران سکوت کې ځکه اسرائیل چې دی او کوي ځواک یې امریکا نه بغل ته ولاړ ده خو د ایران لپاره محترم شهبر صاحب زما په فکر او نظر د خبرو حل لار وخت د لاس ور کړی دي د دې غټ غټ مشران ولوي ستل مثال د غټ غټ چې مثال دغه چې د لوړ لید دغه ولوي ستل غټ میدان ولوي ستل نو د ایران بغیر دغه چې خپل غټ واخی د اسرائیل په غټ دی ور باندې ایران په غټ نه دی نو پر ټول هوا دو باندې دا غږ چې پر اسرائیل باندې شبر ته فشار اوري چې دغه چې مثال سات ونه ولي زکه دغه چې مثال سات ولي نو ځان به واځي افغانستان ته ټول نړۍ ته ورسېږي نو ډیر دغه چې دی خو د تشويش ولې ځای چې دی چې موږ ډیر مثال خبري وته په تشويش کې دغه چې می بټی چې دی ولې دغه ټول ځان به ټول نړۍ ته ورسېږي شبر ته محترم
ډیر مننه مهمه موضوع مو یاد کړه بل اوریدون کته مخه کو اساتیب سپوک پروگرام نه مهرباني وکي تاسو سره سلام
السلام علیکم محترم احمد شهبر صاحب محترم سلامونه
وعلیکم
السلام کی لتاسو محترم اوریدونکو ملمانو منی
وعلیکم السلام مهرباني شرغله
کشمیر خان زرملوالم له خبر پښتونخوا لري په نامه البته اړه کوي ولید اسرائیل او امریکا چې کوم جنگ شروع کړی ده مثلا د ایران د اسلامي جمهوریت سره نو په کار خدا ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت سره باید ټول اسلامي هوادونه کدی په حقیقت صورت سره اسلامي هوادونه باید د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړ وکړي بیا خاص کر عرب هوادونه سدي نو دا باید ډیر ځات ملاتړ وکړي او ننګي وکړي او کچیر ته ننګونه کی نو وګوره په غزا کې په فلسطین کې حکومت الغاو تلغاو اسرائیل جوړ کړی و دام ټول نړۍ ته معلومه ده او له هیڅ انده پټه خبره نه ده مدما فکر هم نظر باندې محترم احمد شهبر صاحب اسلامي نړۍ سره دا پکار د سید ایران ملاتړ وکي په هر صورت او کچیر
البته او بخشي زرمال واتس اپ اسلامي وادو کې قوي پوزونه پاکستان لري نو فکر کوي چې پاکستان هم باید ملاتړ وکي
نو باید وی چې د کسدام اسلامي واد دنو دا کوم ما فکر او نظر باندې ځل ته ډیر وخت پات شوی ما ډیر خپ پاکستان دی وکړی معنی مزه د مر درته وایم چې دا هوا چې کوم د ستاینو مخزدان دی او تل سرته ګوري چې دا کوم د سی واغنه د هوا چې دی رښتینه دی چې دا په هر وخت دا درته وایم چې باید اسلامي هوا د نه ټول ملاتړ وکي او بل ملمنونه او پښتنه لره
مهرباني
پښتنه نه ده د ملمنونه د اتمر صاحب دغونه چې کچیرته خدای ما کدی ایران اسلامي جمهوریت لمای بینه ملاسه اول خو دی خدای له بینه نوړي نو کچیر صدا سي وشي نه دي نقصان په اسلامي هوادونو باندې سمري بیا خاص کر عرب هوادونو یا مثلا نور اسلامي هوادونو شي
مننه
دي باندې به سمره نه والا سري نو بس نو د وخت را کول نه ونه لمه نه محترم شه
مننه سلامت سلامت مننه بل اوریدون کته مخه کو اصریب سپوک پروگرام دی مهرباني وکي تاسو سره سره است bale
سلامونه تاسو تخنیک جام ګران د ټول خوړې دونکو ته وخت مو بخیر
سلامت اوسې مهرباني
مننه شیبر ته مبارک غانانه پران
موږ به دا وایو چې ایران او اسرائیل ترمنځ چې کوم ګډ کیس دی په دې کې ټوله د امریکا لاس دی. امریکا دا جنگ دی تر سولې دی. امریکا هم نه غواړي چې دا جنگ خو غواړي چې دی پای ته ورسي. خو تر دې وخت یې تر هغه وخت نه غواړي چې ایران ښه وځپي چې ایران دې ته مجبور کړي د دې خبره ومني. نو امریکا دا جنگ د کډ د وسم دی د اسرائیل ملاتړ او اسرائیل ملاتړ کې وسلې ورکي هر څه چې وس کې هغه اسرائیل چې کوم اړتیا ورته لري هغه ټول د امریکا ورسره د امریکا تیاری دی جګ دی چې ټول د امریکا ورسره نو د امریکا د جنگ شروع کړي باید خپل د جنگ ودرې جنگ نه ښکار دی. موږ ګټه کې موږ وطن کې ترېش کال جنگ وته مولا سره ورته وسته ما دې وطن برباد ته اوس مې دا بچو نو باید جنگ یوازې ایران ته نه مشتم ګټه کې نو ته ګټه کې اوس دا وګورې په افغانستان کې ټول خلک چې وایي شان ګاسي دی تیل ګران شوی دی هر څه ګران شوی دی. نو باید دې لپاره زیات زیاته غونډه ونیول شي او د دې ستونزې پیدا کړي چې دا جنگ څنګه دریز باید زیات زیاته ودروي.
مننه کور ودان چې په خبرونه کې مونږ برخه سره وخت اتمر څه کده دي دروي اوریدونکو په نظرونو او زنو پښتنې هم لرلې خپل نظر سره شریک.
بله لمړی خو دا و چې مثلا دی اورور پښتنې دا و چې دوی اټومي تاسیسات په نخې کې دې ځان به ډیر وسی اول په خپل ایران کې بیا په ګاونډي او د نو باندې یقینا دا د اندېښنې وړ دی ځکه د اوکراین او د روسیې په جګړه کې یو ځل هم دا څه وشو چې د ژاپاروزیا په اټومي تاسیسات باندې روسانو برید وکړ او هغه تقریبا هغه ته نه رسیده چې دغه اټومي شوه د اخیزنه خپور شي. لیکن دا د نړۍ د جدي او شدید انتقاد لاندې راغی او همدغه دا هغه ستونزې دي لکه په سم په چرنوبیل کې چې دا خبره وشوه په هغه وخت کې د هغه زیان او د هغه تاوان په هغه وخت کې چې جګړه نه وه د شوروي اتحاد وخت کې د دې تاوان او زیان ډېر سخت زیات و چې تر څو کاله مخکې پورې خلک د دې نه کړېدل. اوس یقینا چې بعد نړۍ فشار په دې باندې راولي یا په دواړو خواو باندې چې دوی اټومي تاسیساتونه لري پاتې شي ځکه دا خو بیا نه کنټرولېدونکی دی. هېڅ امکان نه لري چې دغه تشعشعات که خپور شي دا نو بیا دوست دښمن هم نه پېژني انسان او حیوان او نبات هم نه پېژني. دا یو ډېر جدي لوی خطر دی. بل د زرمالوال صاحب خبره و چې هغه ویلی و چې په اسلامي هیوادونو باندې دا به څه تحصیل لري یا اسلامي هیوادونه په دغه برخه کې باید یو دریز ولري. ګرچې ترکیه سبا یو کنفرانس راغوښتی سبا ده یا بله ورځ دی دقیق پوه نه شوم چې په دغه برخه کې د اسلامي هیوادونو کنفرانس په استانبول کې جوړیږي. خو زما باور داسې دی چې اسلامي هیوادونه اکثریت داسې نه دي چې هغوی د ایران مستقیم پلوي وي. اول خو د ایران ګاونډي هیوادونه غربي هیوادونه چې دي دوی که په ظاهر هم د اسلامي مذهب په بنسټ باندې چې ایران یو اسلامي هیواد دی او عربي هیوادونه د هغه په شاوخوا کې اسلامي هیوادونه دي لیکن په زړه کې دې ته خوشحاله دي چې د ایران دغه اوسنی رژیم تغییر شي. یعنی هغوی دا غواړي چې ایران د دومره طاقتور او قوي نه وي چې عربي هیوادونه دې وګواښي. نو هغوی په مجموع کې داسې همکاري ته چمتو نه دي چې د ایران مستقیم پلوي وکړي یا مثلا سلاو لیگی یا عسکر لیگی یا مثلا اغوی تا پناگای ورکی دا ممکن نده زکر چه ده امریکا نفوز بسیمه که دیر زیاد ده. نو بل خبره دیدی بل رو چه اغویل چه امریکا دغه جګړه جوړ کړه. یقینا کومه داسې وایي چې مونږ پیډو په دې باندې نړۍ په دې باندې اوس هم په دې باندې پیټ کسا چیرته روانه دی څه غواړي نړۍ امریکا د دې نه څه غواړي اوس وخت کې خو دغه کله چې په منځني ختیځ کې د ایران یو تی ډلې له منځه لاړلې اوس هغه اخري پړاو دی. هغه پخوا د څو ځلې اسرائیلي مقاماتو دا خبره کړې وه نتنیاهو هم چې د اختاپوت سر په تهران کې دی. نو دوی هماغه اختاپوت خو خپې لاسونه قطه کړي دي اثر یې پاتې دی. نو زه داسې فکر کوم چې دغه مسله ډېر جدي ده او تر څو پورې چې د ایران رژیم یا دا چې د ترامپ خبره چې باید پوره هغه زمونږ غوښتنې ته ځواب ورکړي یا دا چې یو ډېر بد حالت سره به مخ.
بله مننه اتمر صاحب. شهاب صاحب څه فکر لري په د ایران په ورته وخت کې ځینې سیاسي هلې ځلې هم شروع کړې دي په بروکسل کې ټاکل شوې ده چې د جمعې پر ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له یو شمېر لویدیسو ډیپلوماتانو سره وګوري. آیا فکر کوي چې ایران به له دې خپل اټومي پروګرام لاس واخلي او یا به ځینو غوښتنو ته سر ټیټ کړي کنه؟ څه اټکل کوي؟
زه فکر کوم چې که سیاسي خبرې ترې نتیجه ورکړي ایران به هغه څه چې په خوای نه منل تر یو بریده پورې ومني، ځکه دوی اوس پوهیږي چې که په دوی باندې بریدونه پراخیږي او پیرزیاتیږي او نور هیوادونه دې ته ورګړيږي نو بیا دوی پر وړاندې مقاومت نشي کولای. نو دا به چې دوی د اټومي پروګرام په برخه کې ورکړي دا به نسبت هغه به ته لګي چې دوی ټول نظام پکې وویلي. نو خای دوی غاړه کیږي خو زه فکر کوم چې لویدیز طرف نه یا د اسرائیلو له لوري نه په ډیپلوماټیکو خبرو باندې ډیر زیات اتکا او باور نشته. کومې هڅې چې جرمني او د فرانسې او د برېټانیا بارنیو چارو وزیرانو کړي یا په جنیوا کې د کوم ناسته کوي دا به هغه سمبولیک شکل د ډیپلوماټیکو هڅو نه لري یا د کړکیچ د پای ته رسولو ولري. په عمل اند جګړې په ډګر کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره تر اوسه څه نه کاری او داسې کاری چې هر ورځ دا جګړه نور هم پراخېږي. زه په دوا احتمالاتو کې فقط دغه د امریکا د مداخله په اړه باندې یو شای چې سره پیپویو هغه دالي چې امریکان په دوه حالتونو کې کېدای شي د جګړې ته مخامخ ورودانګي. اوله مسله دا ده چې هلته ملکی اهداف په اسرائیل کې پنهخه شي او روختون یې یو بیلګه ده او دا د اسرائیل له کلونو راهیسې هڅه ده چې امریکان د ایران پر ضد په هغه خاطر کې چې دوی کوي مخامخ له ځان سره ملګری کړي. دویم که چیرته پر ایران فشار زیاتیږي او دوی د هرمس تنګې د بندولو یا هم هلته د ترانسپورتي بیړیو چې تیل لګدی د بندولو یا لګواک سره د مخ کولو هڅه وکړي نو دا به بیا یو عملی بهانه ای چې امریکا به عملاً کولای شي د خپل ځان او خپل ګټو د دفاع لپاره پر ایران په برید کې مخامخ ډول باندې شامل شي. که بحث د دې ته ورسیږي بیا نو د ډیپلوماټیکو خبرو اترو یو نتیجه تر لاسه کول دا به بیا زما په نظر یو تر اوسه نه ډیره زیاته ستونزمنه او حتی ناممکن ای.
مننه شاب صاحب. تاسو مخکې اشاره وکړه چې د ایران او د اروپای اساسو غونډه په جنوا کې ده. زه تیروته و ما وویل چې په بروکسل کې. مننه. بل لور تک د ایران د اوسنی حالت تر اوسه چې تاسو دا ویل شاب صاحب چې ایران لزان نه دفاع کول شي کې یوازې له اسرائیل سره تر اوسه پورې چورته ګورو ایران خو لزان نه د دفاع نه کړي ځکه چې د راپورونو لمخې د ایران فضا د اسرائیلي هوایي الوتکو په لاس کې ده او چې چیرته بمباری کوي هلته یې کول شي. صرف ایران توغندي البته په اسرائیل باندې وشتلې.
زه فکر نه کوم که می خبره غلطه نه تعبیر شوی. ما د ایران په ورتیا باندې د ځان دفاع په برخه کې شک څرګند کړی. دوی د ځان دفاع نشي کولای په هغه شکل سي اړینه ده او هغه څه چې اوس کوي دا یو عکس العمل دی. دوی هم باید حد اقل د یو برید په مقابل کې یو څه وکړي لیکن له ټکنالوژیکي لحاظ او له د وسلو په لحاظ د ملاتړ په لحاظ د امکاناتو استخباراتي معلوماتو په لحاظ اسرائیل ایران ډیر پیوړی دی او کایوازی هم یې سره
نو ایران په دې جګړه کې ډیر بریالي نه ښکاری. نو خبردای چې یو حلار دې جګړې ته پیدا شي، لیکن دې حلار لپاره اراده او دې اړخونو تمایل مهم دی، نه دا چې نور خلک په اړه باندې پریکړه وکړي. اوس دې جګړې اړخونه دا تمایل او اراده نه لري، نو ښکاری چې ایران به
البته ایران لري، ایران د تکرار په دې تیر څو ورځو کې دا وایي چې د ځان د دفاع لپاره توغندي وولو.
ولې امریکا او اسرائیل او نور لویدیځ هیوادونه فکر کوم چې په دې برخه کې ډېر تمایل لري.
همداسي ده. اتمر صاحب، څه فکر کوئ چې په دې جنوا کې چې کومې خبرې ټاکل شوې دي چې د جمعې پر ورځ وشي، ایران که چیرته ځینې امتیازات کوم چې غرب ترې غواړي هغه غرب ته ورکړي، ممکن ده؟
اول څه زه فکر کوم چې درم صرف د وخت اخیستل دي چې بیا هم ملامتي په ایران باندې واچي، او تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم ایران دې ته نه چمتو کیږي. گرچه ایران داسې خبره کړې ده چې موږ غیر مستقیم مذاکراتو ته چمتو یو چې د امریکا سره وکړو، یعنی دا پینځه ځلې دوی مستقیم مذاکرات درلودل، عراق چې به دوی سره کتل، اوس وایي چې مستقیم مذاکرات منتفی دي، من غیر مستقیم مذاکرات، یعنی د نورو هیوادونو طریقه. زه داسې فکر نه کوم که دغه بروکسل کې دوی کومې نتیجې ته ورسیږي. د بلې خوا نه خپله د ایران رژیم یو ایډیالوژیک رژیم دی چې دوی هم د د چا خبره د معنا له نظره هم د مضمون نظره دغسې یو شي ته نه چمتو کیږي چې هغوی په نړیواله سطح خپل د فکر نه یا خپل د دریځ نه
پوهه. البته اتمر صاحب، پخوا دوی چمتو شوي دي، مثلا کله چې له عراق سره جګړه وه د دوی مشر امام خمینی په هغه وخت کې وویل چې دغه صلح د زهرو یو جام دی خو زه څښمه، نو کېدای شي چې بیا ورته هڅه وکړي.
بله، یقین دارم دغه خبره، او سب د ایران خلک هم دا خبره کوي، دغه خامنه ای ته چې دغه د زهر جام وسکه. خبره دلته ده چې دوی نه آماده کیږي چې دغه د زهر جام وسکي کنه. زما باور داسې دی چې ځکه دوی دا خبرې چې تاسو وګورئ په مطبوعاتو کې، په رسنیو کې، موقف کې، دوی قطعا شاتک نه کوي، او دغه خبرې نه چې اوله کې دوی کړی تر دې اوسه.
البته په جګړه کې اتمر څه بوښه، په جګړه کې دوی یو ډول شاتک کړی دی، یعنی تکرار دا خبره کوي چې خبرو ته په یو ډول چمتو دي، او دا صرف د ځان د دفاع خاطر ده کړه. اوس اسرائیل حمله باندې کې توغندین په اسرائیل باندې نه وله
وري، دا خبره خو دی کې اسرائیل توغندي مشتل یا جنگ بند کی مونږ حاضر یو چې خبرو ته راشو بیرته. لیکن دی دوی هغه موقف چې دی داسې دی چې دوی وایي چې موږ دغه د یورانیمو د غني کېدلو د پروسې نه تیریږو، او امریکا وایي چې دا موږ ته غیر ممکن دی، موږ دغه شی بیخي نه غواړو. ایران بیا دا وایي چې دا موږ ته سره کرخه دی.
البته دا تر دې حملې مخکې دا خبره وه، وس دوی دا خبره تر اوسه پوری رسمان ډیر ټینګار نه دی پکړی. په دې برخه کې شاب سب ستاسو نظر واخلم، فکر کوي چې ایران به د یورانیم ولغنی کېدو تیر شي؟
زه فکر کوم، ما مخکې هم یادونه وکړه چې هغه غوښتنه چې ایران په خوا درلودلې کې اوس ورسره کوم بحث مطرح کیږي ښایي تر ډیرو تیر شي، ځکه هغه پښتو متل هم داسې دی چې د جګړې خبرې خوږې او ساتي تریخ دی. نو دوی اوس دغه تریخ سات تجربه کړ، دا هم انساني بیه لري، هم اقتصادي بیه لري، او هم د نظام د سقوط بیه لري ایران ته. نو ښایي تر یا اټومي انرژي نړیوال سازمان ته په ډیره پراخ کچه اجازه ورکړي چې د دوی ټول هغه فعالیتونه چې د اټومي برخه کې کوي یا د یورانیم د غني کولو په برخه کې کوي هغه وڅاري. او د اسرایلو هغه ویره چې دا هغه داوه چې دوی تر اوسه پورې تر 60% پورې یورانیم غني کړي، او 90% هغه لیمټ دی یا هغه اندازه ده چې تر دې کچه غني شي بیا د یو اټوم بم د جوړولو لپاره ترې کار اخیستی شي، او هغوی ادعا کوي چې ګواکې ایران د مرحلې ته نږدې شوی. کچرته مذاکرات کیږي او کچرته ډیپلوماټیک حل لار پیدا کیږي، زه فکر کوم چې ایران به چمتو شي چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان ته
دلته او بخښي
شرح لاسرسي
ورکړي. وخت کې ولسمشر ترامپ ویل دي چې نور وخت تیر شو، نو بیا به ایران حاضر شي ګټه به شي.
زما خبره هم دا ده چې اوس ایران ته دا فرصت په لاس ورشي او څوک ورسره مذاکره وکړي نو دوی به چمتوي چې دا کار وکړي. او ما مخکې یادونه وکړه چې خی په لویدي ځړخ کې دا تمایل کم وي چې اوس د دوی سره څوک مذاکره ته حاضر شي، او که حاضرېږي هم هغه به یوازې لکه اتمر صاحب چې ویلې د وخت ضایع کول وي، او یا به هم د دغه جګړې تر پراخېدو پورې لا زیات انتظار وي، ځکه اسرائیل به هم بریدونه کوي او ایران به هم بریدونه کوي، او کله چې تلفات زیاتیږي هم دومره د جنگی جنایتونو کچل وړیږي، هم دومره د کرکې کچل وړیږي، هم دومره بیرته د غچ اخیستنې کچل وړیږي. نو په دې اساس باندې هر ورځ چې تیریږي د مذاکرې چانس نور هم راټیټیږي. خو که ایران ته فرصت په لاس ورشي، او یا د دوی هغه غوښتنه د بهرنیو چارو وزیر د جګړې په دویمه ورځ وویل چې موږ چمتو یو خبرې اترې وکړو، ولې اوس څوک ورسره کوي دا خبرې اترې او ولې ورسره وکړي په داسې حالت کې؟ د ټرمپ خبره دا وسې موږ شپېته ورځې وخت ورکړی وو، او په یو شپېتمه ورځ اسرائیل دغه برید وکړ. د دې هم معنا دا ده چې دا یو ډیر همغږی برید وو چې حتی په ورځو او ساعتونو حسابل کېده. نو کله چې اراده د برید موجوده وه، نو بیا به د مقابل طرف کې د ایران فکر نه کوم چې د ډیپلوماسۍ لپاره کوم ځای پاتې یا د خبرو اترو لپاره دوی ته کومه بله زمینه په لاس کې ورکړي. نو اوس خو حالت داسې ښکاري چې لا به ترینګلی کېږي، او ډیپلوماټیک ناستې به یوازې نمایشي او عملاً کېدای شي څه ترلاسه نشي. خو که ایران څه فرصت ومومي، ښایي غوښتنې نرم شي او راټیټ شي تر خپلو پخوانیو غوښتنو.
د ایران د نن ورځې خبرو ته چې ګورو، په اژانسونو کې او د ایراني چارواکو په وینا دوی ډیر ټینګار پرې باندې کوي چې امریکا د دې جګړې ته نه داخلي شي. اتمر صاحب، څنګه دا شکونه په زیاتېدو دي چې دوی بیا بیا دا وایي؟ دغه اوس اوس هم د ایران په د یو امنیتي غونډه کې دا خبره شوې ده چې کابل هیواد جګړې ته داخل شي، بیا به موږ یو بل ستراتیژي غوړه کوو، دا په سیمه کې به د هیڅ په ګټه هم نه وي.
اول خو زما فکر داسې دی چې بل اخره امریکا د جګړې ته داخلي کی. د قرائن نه داسې ښکاري چې امریکا د جګړې ته داخلي کی، ځکه لکه چې وویل شو امریکا دلته لوی نور اهداف لري. یوازې د ایران مسله نه دی، د ټول سیمې دپاره د امریکا برنامه دی. بل دا چې دغه برنامه هغه وخت عملي کیږي لکه چې دوی ډیر انرژي د ایران د نیابتي ډلو په ځپلو مصرف کړو، نو اوس نه غواړي چې دوی دغه فرصت د لاسه ورکړي. کوشش دوی دا کوي چې ایران کې تغییرات راولي، او زه په دې باندې یقین لرم. دا ځکه چې ترامپ چې دا خبره وکړه چې اوس د مذاکراتو ختم دی، سره د دې چې ویلې چې هغوی حاضر دي چې سپین ماڼۍ ته راشي، دغسې یو فرصت کې که دا خبره رښتیا وي چې ایران امریکایانو ته ویلې چې موږ حاضر سپین ماڼۍ ته راځو، د ترامپ خبره دا وه چې یعنې اوس وخت تیر دی، زه فرصت نه لرم چې تاسو سره زه خبرې وکړم. یعنی په مستقیمه توګه دا خبره د امریکا ولسمشر وکړه. اوس که ایران کې تغییرات هم را نشي، آخوندی رژیم هغه د قدرت هغه مرحله نه یا هغه ستیج نه پاتې کیږي ولیږي. په ایران کې خو نور نوزتونه د روشنفکرانو، د مدني ټولنو، د خلکو دا مونږ تاسو دې شاهدان چې ډېر قوي دی. نو د ایران رژیم په دغه حالت کې چې اوس دی یا مخکې و، د دغه حالت نه ښکته کېږي، ښکته غورځي. نو بیا هم کېدای شي ایران په بل پړاو کې په راتلونکي کې بیا هغسې کارونه وکړي چې د رژیم د سقوط سبب وګرځي. په مجموع کې زه ستاسو ویلی شم چې اول خو امریکا د جګړې ته راځي، نن دی که سبا دی نو معلوم شي. ترامپ دا خبره وکړه چې په راتلونکې هفته کې ډېر تغییرات به تاسې وکړي. زه داسې فکر کوم چې دغه تغییرات به یا په خپل ایران کې یا به د دوی داخلېدل جګړې ته، او جګړه به خپل شدت ته ورځي، یعنی شدید کېږي به د امریکایي ځواکونو عملیات په ایران کې، یا به دوی زه نه پوهېږم چې دوی به لښکر ولیږي یا دوی به یوازې هوایی قواو تکیو کی د هوا نه دوی عملیاتو کی پر صورت یعنی وضع زما په بار خکیدو ته نه دی بلکې
ورانی دو ته مننه مننه اتمر صاحب شهاب صاحب اسرائیل د اسرائیل استخبارات وایي چې تر اوسه پورې په دې جګړې کې د تیرو شاوخوا ورځو په ترڅ کې دوی د ایران د پوځ دیرش هغه د سر مشان وشلې دي په دې شرایطو کې ځین راپورونه دا وایي چې د جګړې د وی ورځې مصارف د اسرائیل له لوري څه باندې وسوه میلیون ډالر دي نو ایران خو یو د سیواته چې بندیزونو لکبل او د نورو ستونزو لامل اقتصاد هم شنه ده یعنی کدا اوسنی جګړه د اسرائیل او د ایران ترمنځ او امریکا مداخله ونه کی د سیو هفته نور دوام وکي آیا له اقتصادي پلوه هم ممکنه ده ایران ته چې د جګړې ته دوام ورکي او بل سوال پاینې وخت کی د راپورونو لمخه ایران شاوخوا 2.5 زره د دې وجده واټن توغندي لري البته جن راپور نه وای چې دوی کولشتي چې شاوخوا 50 توغندي دورسه نوی هم جوړ کی چې په دې شرایطو کې د نوی جوړیدل هم بل سوال دی نو بیا هم دا سوال چې ایران به جګړې ته دوام ورکړي مثلا فکر وکړي چې د دې میاشتې تر اخره د جون تر اخره
جناب شیبر صاحب د جګړې بیا خو یو دلیل لوړواله داده چې دا هیوادونه یو لبل نه لري دی هغه د تاګ را تاګ یاد راکټونو یاد مزایلو ورمشتل یا توغندو تغول هم ډیر لګښت ضرورت لري او اړتیا ده بل ایران لبخواله بندیزونو سره مخ یوا دی په کور دننه هم اقتصادي حالت دومره ښه نه دی د بندیزونو لامل او فکر کوم کې اقتصاد یو څنورم ضعیفیږي یا مثلا ترمیاشت د جګړه غزيږي په خپل په ایران کې هم ځینی ډلې ځینی مدني ټولنې یا ځینی سیاسي خوځښتونه دا بغښت کی چې دا جګړه باید پای ته ورسیږي خدا چې څنګه پای ته ورسیږي د دې لپاره به هیڅوک په کور دننه حلار نشي وړاندې کولای نو په دوام کې زه فکر کوم چې ایران ډیر تاب ونه لري اسرائیل هم توان کوي خو د اسرائیل خو بیا هم لټړی دی دی امریکا ور سره دا ټول وی دي ور سره دی د اير ډرومز اغلا لپاره توغندي کم شول یا لګو پکې یا ذخایر کم وو امریکا ورته ورسول امریکانو په څو ورځو کې ورته د نورو وسلو لګل لوجمنه ورکړه نو همدغه شای کله ایران سره کیږي نو څه بکیږي تاسو د پوتین خبره واورید ستروسه ایرانی ملګرو ترې مرسته نه دغوختي نو کمرسته وغوړی هم فکر نه کوم چې ایران ته د څوک ډیر زیات مرسته ورکړي هغه مرستندویان چې ایران په سیمه کې په حساب کولو هغه وس نشته په سوریه کې بشار الاسد نشته چې د ایران لاس نیوي وکي یا په نورو هیوادونو کې د پخوا د معمر القذافي نسته په لیبیا کې چې پاغه روحیت لکه اوریدونکو ویل چې خدای اسلامي هیوادونو کې کومه ګډه همکاري چې د ایران لا تړو کی نو فکر کوم چې د ایران توان ډیر دی خو د جګړې هدف هم دا دی چې دوی دومره وځپل شي له هر اړخه چې بیا ستونزې دومره ډیر شي چې خلونه ونی سي بیا برته ایران دغه حالت ته هتا اوسته پکې دی ته ورسیږي او هم دا اوس هم لاندې ایران په کور دننه د تیلو په تیلو ټانکونو کې تیل نشته په خوراکي توکو پلورنځیو کې ټوکی په کمیدو دي د خلکو تګ را تګ محدود شوی معلوماتو ته د خلکو لاسرسي محدود دی ټلیفوني اړیکې کم شوی خلک ټول په تیخته دي ویره خوره ده کله چې په یو هیواد کې موږ خو بیا د داسې یو هیواد خلک چې څلوېخ کاله موږ په جګړه کې وي د جګړې زور تر نورې وادونو موږ ته معلوميږي کله چې په دغه حالت کې یو ملت قرار لري دا بیا ډیر سخت ورځ ده دوی بیا غواړي هسه یو حل لري چې دوی سر خوندي کې او لجګړې بچي او بیا به خلک د خوندانو ډیر خبرو ته هم فکر کوم چې غوګونه نيسي یو مهم ټکی چې ما مخکې غوښتل یادونه وکم هغه دا دی چې که امریکا جګړې ته داخليږي اوس یو پلس پوینټ یا مثبت ټکی چې افغانستان لري هغه دا دی چې اوس موږ په افغانستان کې امریکایي اډې نه لرو که دغه اډې وای نو ښایي اول احتمال دا و چې ایران هغه پناخه کی ځکه موږ بې دفاع هیواد وو او د امریکا اډې هم دوی ته نږدې وي نو دغه یو شایسته چې افغانستان له دغه اړخه یو څه خوندي دی خو که بیا چیرته په نور هیوادونو کې دوی دا کار کوي ښایي دغه هیوادونو خلک هم د ایران پر ضد باندې راپاسي هغوی د خپلو ملي ګټو په خلاف فوبولیکا ایران په عراق کې پر امریکایي اډه برید کوي خو د یو گاونډي په توګه لغوي سره مشکل پیدا کوي ایران خپل عراق خپل ارضی تمامیت لري خپل خپلواکي بولی دا چې امریکایي اډه دغه بیل باسته یالته لیکن کدغه مرحله ته جنگ رسیږي ایران توان کوي اسرائیل هم لشکره ته توان کوي ولې دا اوس تاسو انساني بیا پرتلا کړی ایران دیرش مزایل وشړی پغی کې درې ولګي یا ووښتي شندي یا حتی هغه هیوادونه چې لغې ورتریږي شندوي هغه ټول د امریکا متحدین دی او د اسرایل ډول تناسي کاغه په اردن د اردن ایران ته عمل نه ویل چې تاسو هغه توندی او ډرون لوته کې زموږ له فضا تیریږي هغه به موږ نسکوري کړو او عملا له اسرایل سره غوې همکاري کوي په دغه حالت کې ستونزمنه ده چې ستا شاوخوا خپل گاونډیان او خپل ټول خلک ستا پر ضد دي بل ایران هم په سیمه کې داسې ګلان کړلي چې ځانته دوستان نه دي پرېښي تاسو د افغانستان سره چلند وګورئ چې هغه تر ټولو ښه چلند یې له افغانستان سره دی ایران موږ ته سید چې زموږ گاونډی دی زموږ سره د کډوالو په برخه کې مرسته کړې ده ولې موږ ته هم په دې تورو شلو کلونو کې ګلونه نه دي رالېږلي دوی په افغانستان کې د نامنیو تر شا وو دوی د اوبو په زیربناوو کې تخریب تر شا دي دوی د لاس لرلو ادعا کېده دوی د مخدراتو کې د ښکېلتیا او د قاچاق په برخه کې وو دوی په سیمه کې د شیا امپراتورۍ لپاره نیابتي ډلې رامنځته کړې وې دوی جنگ سالاران تقویه کول دوی په افغانستان کې داسې ډلې جوړې کړې چې په ارګ کې به د ارګ په دروازه کې به د اخوندي رژیم بیرغونه پورته کول یعنی دا کار ایران په هر هیواد کې کړی په سوریا کې هم دغه سي کار کړی په عراق کې هم دغه سي کار کړی په نورو هیوادونو کې مثلا
د روسانو په جګړه کې سعودي عربستان امارات او د ټول سره یو ځای شول خو د ټول په حقیقت کې د ایران په ضد و جګړه ولا او ایران ونی بایتي نیابتي ډله ورته په یمن کې جوړه کړې و یو تازه خبر ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې د په فضا کې به د امریکا مرستې له اسرائیل سره شروع شي اتمر سب تاسو چې مخکې ویل چې ممکن امریکا هم په دې برخه کې په دې جګړه کې برخمن شي په فضا کې البته په مختلفو ډولونو مرستې کېدل شي چې الوتکو ته تیل ورسوي کېدل شي چې نورې مرستې د نه دی ویل چې په بمباریو کې به هم برخه اخلي که بیا هم له تاسو نه واورو اتمر سب
بلې تر اوسه پورې امریکا دا کار کوي ځکه کتاسه فاصله د اسرائیل او د ایران ترمنځ ګوري دا 2000 کیلومتره دی یعنی هغه الوتکی یا جت تیارې چې د اسرائیل ناراضي بیا ایران کې بیا مثلا تر نورو ولایت پورې زی اولته بمباری کوي دا یو لویه فاصله دی او تر دې اوسه پورې امریکایي الوتکی دغه اسرائیلي تیارو ته تیل ورکوي کیدای شي نور ټکنالوژي هم دوی ته برابر کی یا مثلا د رادار ټکنالوژي دی یا مثلا معلومات دی د مخابرات په برخه کې یا نور شیان دي دا امکان دی دیشته چې امریکا
خو بیا سوال بیا ده که چیرته د امریکا مرستې له اسرائیل سره شروع شي څه اټکل کوي چې د ایران حکومت په تر کله پورې ادامه ورکړي جګړه
ایران خدا تهدید کړی چې موږ کل امریکا پوه شو چې اسرائیل سره مرسته کوي یعنې مستقیم جګړې ته را داخلیږي بیا موږ د امریکایي ګټو پر ضد اقدام کوو او کیدای شي لکه مخکې چې تبصره وشو د هرمز تنګی دوی بند کړي لیکن دا د هرمز تنګی بندول هم د خپله د ایران دپاره تاوان لري ځکه د دوی خپله تیل هم د همدې لارې نه ځي او دا تنګي د تیلو یو مسیر دی
او دې سره بیا ټول هیوادونه ورسره ممکن مخالفت وکړي ځکه چې د اروپا او آسیا او اکثرو هیوادونو ته لیدل
لري ټول نړۍ شل فیصد تیل
مننه اتمر صاحب چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته شهاب صاحب له تاسو څخه منندویم د اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې پروګرام کې ګډون را سره وکړ زحمت شي وري اجازه اخلم نور مو پخته سپارم
زدرا ژوندے کا پخوانے سندرے وایا مت قندرے قندرے سندرے مت قندرے قندرے سندرے دل عاشقوں نے کب پھونے سندرے ماتا کندرے کندرے سندرے ماتا خندارے خندارے سندرے
دے راجوان دای کا پخانے